وخت 9:13 شوي په مکرې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر روستای راپورته توند غبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په تېره ځانګړی راپورتر هڅه کوي چې د ده په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د ده پر ټکو د ناسمو تصویرونو په ورکولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم په عامولو تورن کړي دي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په 14 ولایتونو کې د نسبتا درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو دراوتلو او همداراز تیزو بادونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې په دې ډله کې بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونه یاد کړي دي. جرمنی د هغو افغان پناهغښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي له بیلابیلو هیوادونو سره خبرې کوي. د جرمنی د چویلې خبري شبکې نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر زیاتوي چې جرمنی جدي هڅې کوي څو خطرناک اسلام پال او د تاوتریخوالي عاملین کډوال افغانستان ته واستوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزه کې د جګړې له قوانینو پرله پسې سرغړونې کړي وي. د ادارې په یو راپور کې چنن خپور شوې ویلي چې د اسرائیل پاوز په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنگیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیل هغه شپږ عملیات ارزول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. او د روسیې یوې پوځي محکمې څلور تنه اوکراینیان د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د یو قومندان د قتل په قضیه کې د اوږده حبس په سزا محکوم کړي دي. په 2018 کال کې په دونیتسک سیمه کې د بلتون پالو د قومندان ارسن پاولوف چې په موتورولا مشهور و د قتل په تړاو تورن الکساندر په هوریلوف ته د عمري بند سزا واورول شوه. ارتیم بی ینا په ولس کلاباند، واسیلی چوریلوف په دیارلس او الکساندر تیموشنکو په دولس کلاباند محکوم شول.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ور بیا مو هرکلی کوم. بختیار ساحل مو تاسو د لوب له میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري د توغور لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان په گروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي وبایلله. خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري. د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپهون کې ناکام بولی. په خبرونه کې به په دلایل پوښي د شلورز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کوم نیټو سره سیالي کوي. د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خبرو او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ چارو شنونکی فرحات فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري. پیل له دې کوو چې د شلورز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله، چیرته او له چا سره دي؟ د روان شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کوي. دا سیالي د کاریبین د باربادوس ټاپو د بریج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې. د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپله دویمه سیالي د جون په 22 نیټه له استرالیا سره ترسره کړي. یاد سیالی با د کینګستن په خار کې ترسره کیږي. افغانستان او استرالیا یوازې یو ځل په شلوریز نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په استرالیا کې استرالیا ګټلې و. په روان شلوریز نړیوال جام کې بیا استرالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې، خو افغان لوبډلې یو سیالي بایللې ده. د افغانستان وروستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 15مه نیټه پلان شوې ده. یاد سیالي به هم په کینګس ټاون کې ترسره شي. دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو وروستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبې د جون په 20مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالي چې د جون په 12مه نیټه ترسره شوه، افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ 54 غوره کړه. ویسټ انډیز په شلورونو کې 218 منډې وکړې، 15 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغرا جانسن 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په دوه اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد که کومه وکټ وانخسته خو په څلور اورونو کې 6 منډې ورکړې. دغه راز په توپ وهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 38 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی په 23 منډه سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 16.2 اورونو کې په 114 منډو وسوځېده او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز موتی 2 او عاقل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس درته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. پالف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلینډ. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله نو د کرکټ شنونکو نظریات یې هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلینډ او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په 2 مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلینډ خپل کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا، انګلینډ، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالۍ ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې برېښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلینډ لوبډلې له نامیبیا او عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.611 ته ورسېد او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسترالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټه لري، انګلینډ 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، یوګانډا او PNG یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلینډ سره و چې نیوزیلینډ لوبډلې ته هم په ډیر ستر توپیر ماتې ورکړه. دریمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډیر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو درې سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم درې سیالۍ په سر کې ګټلې وې او وروسته یې له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلند لوبډلې او زیوی دا سبري خدل چې سریلانکا او ساوت افریقا بل دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي. خو بنګالې لوبډلې او اربیا وکړې شول چې په ګروپي سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېری سخت سیالی تر سره کړی خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال، سریلانکا او نیدرلند هغه لوبډلې وې چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، استرالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بله سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 21 نیټه بیا سیالي د استرالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له استرالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د استرالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولي دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي. بیا هم د کرکټ له لوبغاړو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 20 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغاړو خبر به یاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمنی، سویزرلند، هنګری او سکاټلند یو یو سیالي کړې ده چې جرمنی او سویزرلند سیالۍ ګټلې دي. هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یو یو سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یو یو سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسٹریا سره سیالۍ ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکراین سیالۍ وکړې چې رومانیا او سلواکیا سیالۍ وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالۍ ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالۍ ګټلې دي. په روانې او راتلونکې اونۍ کې به مهم سیالۍ د ګرجستان او البانی، جرمنی، هنګری، سکاټلند، سویزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکراین، پولند، آسٹریا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکې ته لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه د کرکټ د چارو شنونکې فرهاد فدایی په دې غږېدلې چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو بار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په 20 نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډیر په غټ توپیر باندې ماته ومنله. خو داسې د ارزخ له نظره که چیرته مونږ تاسو ګورو چې آیا د دې لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلودو چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی به ورسره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه وو. شاید دا هم وله چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټي ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربه ای لوبه وکتله چې ګواکې دوی پکې کوم کارونه متفاوته کولی شي. اوله خبره پکې دا وله چې راشد خان چې پچا وګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تیره لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږې ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنځونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلنډ او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله، سکاټلنډ خپل اول بیټنګ وکړ، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې، داسې ښکارېده چې حتی کېدای شي آسٹریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسٹریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وه. همدارنګه سریلانکا او د هالند تر منځ سریلانکا اول چې توپهنه وکړله، نو د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بیرته هالنډ هغه پوره نه شو کړی، د اتیا او درې اتیا منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنځونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي، ځکه چې هدف ډېر لوړ و او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو ته پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زرې او په کراتو دا ښودلې دي چې ډېر قوي لوبډلې ماتې کړې دي، خو کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنی په دې باندې وله چې یعنې په مخکېني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده، شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیستې وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکېني پړاو ته لاړ شو، په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله، هیله ده چې انشاءالله هم دغې تسلسل سره موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو او سیالې لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دې نیوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپوهونکي ښه نه ځلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسې له انده دوی څوک یادوي او همدغسې ده؟
افغانستان لوبډلې ته که چېرته موږ تاسو وګورو ماشاءالله ډېرې برخې پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمینان ښه فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څه آؤټ شو، خو په ټوله کې د مونږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د مونږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپنران د مونږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. مونږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یوه تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکرار دې مسلو ته اشاره شوې ده، موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینان دي. زه فکر کوم چې فارم خو یې داسې هم نه داسې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی ده. قشتي په سیالیو کې مثلا موږ ولي کریم جنت سریزه وکړله، نجیب زدران هم څرکې د فارم وښودلې، نبی مثلا د دینه مخه د اعلان په سیریز کې خپل فارم کې او آی پی ال یو وه هغه ترتیب یې فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډله نه د ورته برابر کړای شي واکه په دریم پوزیشن به څوک راځي په څلورم به څوک راځي په پنځم به څوک راځي په شپږم به څوک راځي په اووم به څوک راځي موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دا ترتیب برابر شي لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو نو دغه پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې هیله ده چې انشاءالله د موږ دریم پوزیشن څلورم پوزیشن همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي نو انشاءالله هیله ده خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپوهنه کې په میډل آرڈر کې او لو آرڈر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده مخکې لوبډلې دي موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا سي لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي
که د وی لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه توپهونکو وی هغه لوبډلې به په غټو سیالیو کې خیل سره وړنې ولري
دا خو واضحه خبره ده چې که چیرته تاسو غواړئ چې غټه سیالي وګټئ او خیل سره وړنې ولري نو تاسو یو ولس کسي ز ټوله لوبډلې باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خبره کارکردګي وکړي او کوم مسولیت چې ورپوره هغه پوره کړی دا سینې کې د لیسې صرف د پایل دوه توپهونکو ته تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپهونکو ته منډې نه کوي ځکه چې هر څومره خ پایل چې تاسو ته د پایل توپهونکو درکې بیا هم اخیری پنځه اورونه شپږاورونه ورستی توپهونکو ته پاتې کیږي دغه نه بشپړه ګټه په لاس واخلي مګر دې مثالونه وکتل سکل رحمان الله ګربز او ابراهیم صدران یو سلو څلور پنځوس منډو ګډ پارټنرشپ وکړه هغې څه وروسته کار د مونږ پاتې توپهونکو ته پاتې اوسي هغوی باید نورې ډېرې منډې کړې ولې متاسفانه د یو سلو څلور پنځوسو څه وروسته چې کله مونږ اوله وکټه د لاسه ورکړه موږ صرف نور دیرش نه ویس منډې ور اضافه کړلې چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شل اوریز کرکټ چې ده خو همدغسې پنځه لسو رنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلېږي اکثر دای چې لاس منډې کمې او لاس منډې پورته دا ته یې نه چې آیا د تا سکور پار سکور ده یا بیلو پار ده په دې معنا چې آیا تا کافي منډې کړې دي چې ته مخالفه لوبډله رانیوالی شي او یا نه بس دې دومره منډې دونه شو کړلې چې ته مخالفه لوبډله ونیوالی شي او بل په کرکټ کې سایکولوجیکلی دا ډېر مهم دي چې که چېرته تا په مخالف لوبډله باندې دوه سوه نه پورته منډې کړې یا دوه سوه نه کمې منډې کړې یو نیم سلو نه پورته منډې کړې یا د یو نیم سلو نه کمې منډې کړې نو بالکل د پایل دوه توپهونکي مهمه دي خو ورسره ټول توپهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جی باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوي سیالي څنګه ارزوي ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یو هیروونکې تجربه ده باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخ ته رانوړي ځان سره هیروي کې و د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله او واقعیت داسې افغانستان پکې زړور کرکټ ونه کړ او متاسفانه ویسټ انډیز پکې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ زموږ په غې لوبه کې څه نا څه مثبت اړخونه هم ول زموږ فیلډنګ یا ډګر ساتنه ښه وه د عظمت الله عمرزي ډایرکټ تھرو نیکلس پوران آؤټ کړ سلیز دې پرې نښد او همداراز کیچونه مو ونیول نجیب زدران د ګلبدین په بالنګ باندې ډېر یو ښکلی کیچ ونیو خو ورسره دا هم و چې موږ څه نا څه داسې کم انرژي ښکارېدلو خو دې ته ما مخکې هم اشاره وکړله چې دې لپاره په لوب باندې دومره دارومدار ته مخکینی پړاو د موږ د تګ نو شاید هم لوبغاړو دا لږ اسانه نیولې ولا هیله ده ان شاء الله چې ډیر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکینیو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډلو په مقابل کې ولوبېږو او ان شاء الله مخکینی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم د شلوریزو سیالیو پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو د افغانستان په دې باندې پیږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پیژندل شوي ستوري د افغانستان یو لس کسیزه لوبډله کې لوبیږي، نو هیله خو ده چې انشاءالله هند او استرالیا او بنګلادیش کې حد اقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پای لوبې ته انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته، موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی چې په تیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راونډر وپېژندل شو لوبیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی ده، بالر ده چې لوبیږي. فضل فاروقي هم دغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم تیز توپ اچونکی لوبغاړی ده چې موږ سره لوبیږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل شوله. همداراز بنګلادیش ته که وګورئ د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا آؤٹ آف فارم ښکاري، بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دي افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي سل او وکټې ځینې واخیستلی شوې. همداراز استرالیا چې ده، استرالیا خو پیاوړې لوبډله ده، خو که چېرته د پیل ټوپ هم کې موږ آؤټ کړی شو ټرافیس هیټ په ځانګړې توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچونکي توپ اچونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینټ بولټ آؤټ کړ، نو ان شاء الله هیله ده چې افغانستان د دوو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغاړو کې دي، که تاسې معلومات لرئ او راته ویلی شئ د توپ وهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چېرته موږ لوبغاړو ته وګورو چې پکې لوبې کوو، دي موږ اوله لوبه چې ده د هند په مقابل کې ده، بریج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغاړی ده، باؤنډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي، هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا ده چې که چېرته تاسو وګورئ په هغې کې ټورنمنټ ډېرې منډې آسټرالیا کړې دي، بس یو منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکۍ د انګلینډ لوبډلې د شپږ دېرشو منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چېرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپله شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله رایزاره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره، فشار پرې نه وي او بغیر د فشار دوی ښه لوبه کولی شي. او هیله ده چې هند غوندې لوبډله د ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دوسې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګس ټاون لوبغالي وګورئ چې هغه کې د کینګس ټاون لوبغالي کې د آسټرالیا او د بنګلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنګلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې او هالند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم د هند په کنډیشنس کې سپین سره مرستې او اکثره بعد شمال یې سه هغه کنډیشنز کومه لوبډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي، کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي، انشاءالله سه بالنګ کې مرسته ورسره وي. د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سه هغه بیٹنگ لپاره ډیر مساعد وسې کې موږ ویسټ انډیز ته لوبه وبایله نه متاسفانه نور لوبغالی ماته فکر کوم د سیخکاری سه دواړو توپهونو او توپچونو لپاره به مساعد دي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو میدان ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پاتې رسیدله ملتیا مو